السلام علیکم د ازادي رادیو مخامنه خبری مجلې ته خراغلست لدې شبې د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپږنوي منځنۍ چپو اوریدای شي د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي د جرمني د نړیوالې همکارۍ ادارې جی آی زد څلور کارکونکو د طالبانو په بند کې لڅ کم یو کال تیرولو وروسته خوشی شوی دی د جرمني ویلت ایم سونتاګ ورسپانې نن د نړیوالو امنیتی سرچینو په حواله د دې کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړ طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د تیر کال په نومبر میاشت کې جرمني اعلان وکړ چې طالبانو د جی آی زد ادارې څلور سیمه ایز کارکونکو نیولې دي د جرمني د اقتصادي همکارۍ او پراختیا وزارت یو ویان ویلی وو چې د دې کسانو د نیول کېدو د علت په اړه په رسمي توګه معلومات نه دي ورکړل شوي د جی آی زد په نوم د نادولتي مؤسسې په افغانستان کې د دې کسانو له نیول کېدو وروسته خپل فعالیت وځنډاو جرمني په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په کابل کې خپل سفارت تړلی دی د بیان د ازادي کوروي چې د افغانستان انټرنیشنل د خصوصي ټلویزیون د خبرونو د ګډوډولو لپاره د طالبانو له لوري د پرزیتونو د خبرېدو لپاره اندېښنه لري د سازمان په یو بیان کې ویلي چې پر رسنیو هر راز فشار د افغانستان د قوانینو خلاف کار دی په بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ شوی چې د رسنیو د محرمیت او د اطلاعاتو د حق د قانون د رسنیو د قانون او نړیوالو میثاقونو سره سم د افغانانو د بیان د ازادي حق ته درناوی وکړي د افغانستان انټرنیشنل اجرایه مدیر هارون نجفی زاده طالبان د پرزیتونو په خبروي تورن کړی دی او ویلي دی چې د طالبانو دا اقدام د افغانانو د غږ خاموشه کولو هڅه ده طالبانو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي خو مخکې ویلي و چې له رسنیو تمه لري چې د افغانستان له کلتوري او دینی ارزښتونو سره سم خبرونې وکړي د رسنیو او د اطلاعاتو د حقونو د سازمان په وینا د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسي له کبله چې طالبان واکمن شوي دي وبخی د رسنیو او د خبریالانو د حقونو د سازمانونو په وینا د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسي لکه چې طالبان واکمن شوي سخت محدود شوي دي افغانی سری میاشتې ټولنې چې طالبان اداره کوي ویلي په تیر یو کال کې د زړه په سوري د اخته 212 ماشومانو درملنه شوې ده د دې ټولنې مسؤلانو نن د خپلو یو کلنو لستراوړنو د تشریح په پروګرام کې دا څرګندونې وکړې د افغانی سری میاشتې چارواکو ویل چې زیات ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته لیږل کیږي او د جرمني د سولې کلي د بنسټ په همکارۍ درملنه کیږي د تیرې غوی میاشتې په 9 د سری میاشتې ټولنې له قطر سره په همدې تړاو د مرستې د موافقې پر مهال ویلي و چې په تیرو 2 کلونو کې د سوري زړه د څه باندې 3000 ماشومانو درملنه کړې ده د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي له هم د زړه په سوري اخته زرګونه افغان ماشومان د درملنې په تمه دي د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا نن راپور ورکړ چې د هیواد یو اکتشافي سټلایټ چې د ایران سپاهي پاسداران فضایي څنګه جوړ کړی د ځمکې مدار ته ولېږه راپور وایي د چمران یو په نوم د سټلایټ چې 80 کیلوګرامه وزن لري په بریا سره د ځمکې د مدار 1500 کیلومتره ته ورسید ایران په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې درې سټلایټونه یې د یو توغندي په مرسته فضا ته توغولي دي له دې مخکې متحدو ایالاتونو ویلي و چې د ایران لخوا د سټلایټونو توغول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک سرغړونه ده او د رومانیا په ختیځ کې بیګا تر سختو سیلابونو وروسته څلور کسان مړه او سلګونه نورو ساحو ته د لیکت پته مدي د مولداوا سیمه د په ګلاتی او واسولی سیمو کې د سختو سیلابونو له کبله تر ټولو جدي خبردار خبر شوی دی په دې ساحو کې ګڼ کسان د کورونو پر بامونو ختلي او نورو سیمو ته د وتلو پته مدي د پشکال تر ورختونو وروسته په ځینو سیمو کې د سیلونو اوبه 3 متره لوړې شوې دي د پولند او چک جمهوریت په ځینو برخو کې هم سخت سیلابونه بهیدلې دي خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل نن شنبه د قدر منوریدونکو د 1403 هجری لمریز کال د وګي یا سمبلي څلروشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 14 نیټه سره برابر ده رسره اوسې د خبرونه په دوام کې په دایکنډي ولایت کې د ورستۍ خونړۍ وژنې په اړه تازه خبرګونونه تکتنه کوو او په یو مرکه کې به د دې بریټ څرنګوالی وڅېړو
دا د دې پرته د یو سرچینې چې هغه تمویل نشي او ځان سره د شاه له خوانه یو مرستندویونه لري هیڅ کله دې دا کار په دغه رقم شکل باندې نشي کولی
د ایران په کرمان ښار کې ډیر یو شمیر افغان کډوال ادا کوي چې پر دوی د ډوډۍ خرڅلاو بند شوی دی. د افغان د فوټسال ملي لوبډله سبا په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه په تاشکند کې کوي.
دا ډېر د افتخار ځای ده موږ ته. موږ ټول وطنداران ټول غواړو چې تشویق کړو دا ټیم. باید هر افغان هر یو باید دا مسابقه تشویق کړي. نه
په نړیوالو مسایلو کې د غزې د جګړې وروستی حال درکو او په یو بل راپور کې به په کابل کې د کوڅه ډبو سپیو د زیاتېدو له اندېښنو خبر شي.
که چیرې بې څښتنه سپي یو انسان وچیچي نو کیدلی شي خدا نخواسته هغه د رابیس یا د لیوني سپي په ناروغۍ باندې اخته شي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبری مجلز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته په دایکنډي ولایت کې د داعش ډلې د مرګونی برید په اړه خبرګونونه دوام لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک بیگانه وخت په یو خبری غونډه کې د دې برید د غندنې ترڅنګ یو ځل بیا د ملکي وګړو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. پاین حال کې د دایکنډي ولایت ځینې مدني فعالان وایي د پیښې د قربانیانو مړي خاورو ته سپارل شوي دي، خو د قربانیانو وارثین په یوه خوله د دې پیښې له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کوي.
په دایکنډي ولایت کې د داعش د مرګونې برید په اړه د غبرګونونو په دوام ملګرو ملتونو دغه پیښه په کلکو ټکو غندلې او دغه برید یې زړه بوږنوونکی بللی دی. د پنجشنبه د ورځې په دې برید کې د طالبانو د حکومت د معلوماتو له مخې 14 کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک په دې اړه د جمعې د ورځې ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل
د ملګرو ملتونو سرمنشي پر شیا زارګانو کلبګلونکي برید چې د افغانستان په مرکزي سیمه کې وشو غند ښاغلی ګوتریش د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي او ټپیانو ته د عاجلې روغتیا هیله کوي. عمومي منشي یو ځل بیا په هر حال کې د ملکي وګړو پر خوندیتوب ټینګار کوي.
خاغلی دوجاریک د غشان ویل په افغانستان کې د دوی سیاسي ماموریت هم پیښه غندلې او له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاجده فیری کرنډیکر، د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازې رینا امیری، د بشري حقونو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي فرشته عباسي هم په جلا جلا پیغامونو کې د پیښې له قربانیانو سره د خواخوږۍ ترڅنګ د داسې نړیوال میکانیزم پر رامنځته کېدو ټینګار کړی چې له مخې د وروستۍ پیښې سربیره د ټولو ترهګریزو پیښو له عاملونو سره حساب وشي. په ورته وخت کې په ژنیو کې د افغانستان دایمي استازولۍ چې د پرزیدلي جمهوري نظام استازي اداره کوي پر خپل ایکس پاڼه د دایکندي په پیښه کې د بیګنا کسانو پر مرګ ژوبلې خپګان ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د جاپان سفارت هم په دې تړاو په خبرو کړو بیانونو کې د دې جنایت عاملانو ته د سمدستي سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د تیر جمهوری نظام د ډیپلوماټیکو او قونسولي مامورینو د همغږۍ شورا هم د اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دایکنډي برید دا ښیي چې طالبان د قومي او مذهبي لږکیو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په یاده پیښه کې 14 عام ملکي وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. هغه په دغه بیان کې ژمنه کړې چې د پیښې د عاملینو د لټون لپاره هڅې روانې دي. په اسلام آباد کې د دایکنډي ولایت یو مدني فعال سخی ساده چې د موضوع په جریان کې دی وایي ټول قربانیان خاورو ته سپارل شوي دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سیمې له خلکو سره چې موږ کومې اړیکې لرو د هغې له مخې پرون ټول شهیدان خاورو ته وسپارل، خو تر اوسه حکومت د پیښې د عاملینو د نیولې لپاره کوم عملي اقدام نه دی کړی او خلک په دې برخه کې د جدي اقدام غوښتنه کوي او وایي چې یوازې په رسنیو کې په بیانونو دې بسنه ونه شي.
د پنجشنبه په ورځ غرمه مهال د وسلوال برید د دایکنډي غور په لویه لاره وشو. سیمه ایزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ناپیژندو وسلوالو د دایکنډي غور پر سړک د دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودراوه او ډزې ورباندې وکړې. د داعش خراسان ولایت څنګه د اماق په نوم د ټلګرام په چینل کې د برید مسولیت ومانه او یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي و چې جنګیالیو د افغانستان په مرکزي سیمه کې د برید په پایله کې 15 تنه وشل او شپږ نورې ټپیان کړي دي. دې ډلې مخکې هم په افغانستان کې پر شیعهګانو د ګڼو مرګونو بریدونو مسولیت منلی دی. که څنګه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په کراتو دا ادعا کړې چې په دغه هیواد کې د داعش ریښې ایستلي، خو ملګري ملتونه او د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونه لا هم دغه ډله په افغانستان کې لوی خطر ګڼي.
په دایکنډي کې د څوارلسو ملکي وګړو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو په اړه د تازه غبرګونونو جزئیات مو اوریدل. د دې برید پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه منلې ده؟ آیا داعش کولی شي چې په دومره اسانۍ سره په یو امن سیمه کې برید وکړي او دا کار څنګه کوي؟ په دې اړه مې د امنیتي چارو له کارپو نعمت الله جلیلی سره مرکه وکړه. او ښاغلی جلیلی، په پیل کې د داعش ډلې دا برید د تنظیم شویو جرایمو یوه برخه وبلله.
دا په خپله د داعش د خوانه هم ترسره شوي یا داعش د پلان په اړه واخیسته. دا د یو سازمان یافته د جرایمو یوه بیلګه ده. په دې چې د سازمان یافته د جرایمو اهداف او موخې ته د رسیدل د یو نظام د یو سیستم بې نظمي ده او په د خلکو په منځ کې داسې یو حالت رامنځته کېدل چې نورو خلکو ته نړیواله ته ووایي او خپل د سیمې خلکو ته یې د خپل د هېواد بلکې ته وښيي چې نظام یا حاکم ډله نشي کولی چې د خپل د وګړو یا د خپل د هېوادوالو امنیت هم ونیسي. د دایکنډي د ناورین دا په خپله د دغسې یو حالت د ترهګرۍ یا د ویرې او د ویر یو فضا رامنځته کول دي، هغه هم په ډېر منظم ډول باندې چې د امنیتي قوتونو په نامه باندې راځي خلک راکوزوي او مسله افراد د پلان سره کوپک یو ماشینداري لګل او د عکس د اغوستو په پلمه باندې دوی راکوزوي او هغوی د خطر نه هغوی سره په هغوی باندې همدا کوي برید کوي او هغوی له منځه وړي او هغوی وژني.
جلیل صاحب، په داسې حال کې چې طالبان تقریبا پر ټول افغانستان واکمن دي او تقریبا ښه ځواکمن حضور لري له امنیتي نظره، دا ډلې څنګه کولای شي چې دغومره په ازادۍ سره راشي او یو ډله خلک ووژني؟
پرته د یو سرچینې د یو د چینې له لارې نه تاسو چې هغوی تمویل نه شي، هغوی ځان سره د شاه د خوانه یو مرستندوی ونه لري، هیڅکله دوی دا کار په دغه رقم شکل باندې نشي کولی. بې له شکه چې د دې حملې او د دغسې نورو حملو تر شا نورې ډلې دي، یا د داخلي او یا هم بهرني، چې هغوی کولی شي دوی سره ملاتړ وکړي او د دې د ملاتړ په بنیاد باندې زمینه ور مساعده کړي، هغوی ته معلومات ورکړي.
څوک دقیقا ویلی شي چې کومې بهرنۍ کړۍ یا کوم بهرني هیوادونه په دې کې فکر کوي چې
مونږ تاسو سره نن ورځ په ټول میډیا او مطبوعاتو کې ګورو چې د طالبانو د غچ اخیستو د پاکستان د حکومت د خوانه یا د پاکستان د نظامي او د پوځي ادارو د استخباراتي کاري د خوانه د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د حکومت اړیکې مناسبې نه دي. د بلوچستان اخرنی برید همدارنګه په نورو ځایونو کې چې د پاکستان په حکومت باندې په پوځ باندې په ادارې باندې ادارو باندې عملیات کیږي او پاکستان هم سوزر دا خبره کوي چې د افغانستان له خاورې نه دي سمبالیږي. نو زه تر کوم اندازې پر چې زما لږ ګمان او خاص کوم د تجربې په اساس باندې دي کې مستقیما د پاکستان حکومت دی.
په دې حملو کې اکثرا د داعش ډلې په حملو کې شیعهګان په نښه کیږي، په دې کې د پاکستان څه ګټه ده؟
د پاکستان ګټه دا ده چې بل ډله دومره مذهبي تضاد نه لري د شیعهګانو سره، او دا په خپل یو اساسي او بنیادي پلان هم دا دی چې هر ډله د خپل د سیاسي او استراتیژیک اهدافو د خپل د فکري په لحاظ باندې خپل د تضاد په لحاظ باندې چې بچا سره لري په هغه بنیاد باندې هغوی خپل هغه کسان تارګیټ کوي چې د دوی هغه خپل هغه فکري مطلب هم د هغوی سره د هغوی تمثیل وکړي. داعش د شیعهګانو مطلق مذهبي دښمن دی. نو بهترین موخه هم دا ده چې دغسې شیعهګان او دغسې د تشیع د مذهب علویان او کسان چې د دوی مذهب کې دي هغوی په نښه کې او هغوی له بینې ویسي.
د امنیتي او سیاسي چارو کارپو نعمت الله جلیلی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادا کوي چې تازه پر دوی د دې هیواد په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا د ډوډۍ پر خرڅلاو بندیز لګیدلی دی. دوی ازادي راډیو ته ویل چې په ایران کې د ستونزو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. لدې سره په خواله رسنیو کې د کرمان ښار د برسیر ولسوالۍ خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې د یوې نانوایۍ پر شیشې یو لګول شوي کاغذ کې لیکل شوی دی چې د محکمې د پریکړې له مخې پرات باو د ډوډۍ خرڅلاو بند دی.
دیوارها نوشته کردن افغانی ممنوع، افغانی گم شو، نمیخوام از این چیزا. تابلو میزنن که امی با ایرانی ها بین خود میگن که اینا رو مگر بیرون.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال په دغه هیواد کې ورځ بلې ته د ستونزو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي. د ایران په کرمان کې میشت یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل یوه ورځ مخکې په کرمان ولایت کې د ډوډۍ د سهمیې په اړه اعلامیه خپره شوې ده.
مسئله نان د ایران یک مشکل
د ډوډۍ ستونزه تل وي. نانوایانې سهمیې ترلاسه کوي چې سیمې او نفوس ته په کتو په هماغه اندازه دولت نانوایانو ته اوړی ویشي. هر نانوایی له دوو دریو ډېره ډوډۍ نه پلوري.
د ایران له زاهدانه یو بل افغان کډوال هم چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، په ایران کې پر افغان کډوالو ورځ بلې ته د محدودیتونو د زیاتېدو خبره کوي او وایي چې اوس د ډوډۍ پیر هم ورته یوه لویه ننګونه ګرځېدلې ده.
اوس چې نانوایۍ ته ولاړم د افغانانو او ایرانیانو کتارونه جلا وه. لومړی ایرانیانو ډوډۍ اخیسته او بیا افغانانو ته نوبت ور ورسېده. د یوې ډوډۍ بیه 2000 تومنه ده، خو موږ باید یوه ډوډۍ 2500 تومنه واخلو. وضعیت ډېر خراب دی. تېره شپه چې له کاره کورته تلو د یو بسیچي موږ ونیولو او حسینیې ته یې بوتلو چې د اقامې کارتونه مو ور وښودل.
له دې سره په خواله رسنیو کې خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې د کرمان په بردسیر سیمه کې د یونانوایي پر ښیښې د قضایي قوې لخوا استول سوې لارښوونه نصب سوې او پکې لیکل سوي چې د ډوډۍ خرڅلاو اتباعو ته بند دی او نانوایانې به د سرغړونې په صورت کې له قانوني چلند سره مخ سي. په ایران کې یو شمېر رسنۍ او کډوال وایي ایراني چارواکي د اتباع کلمه افغان کډوالو ته کاروي. بلخوا د ایران قضایي قوې پوری اروان میزان خبری آژانس د جمعه په ورځ د بورتسیر قضایی قوه د مشر په حواله خبر ورکړی چې دا قضایی پریکړه نه ده او دا موضوع د بورتسیر ښار د تامین په شورا کې د دولتي امنیتي چارواکو په حضور کې تصویب شوې ده. دغه خبری آژانس د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې اتبا په اردوګا یعنی د کډوالو په کمپ کې کولای سي چې په دولتي بیه له کوپون نه ډوډۍ واخلي، خو د هغو کډوالو په اړه یې څه نه دي ویلي چې له دې کمپونو بهر اوسیږي. دغه آژانس د دې پریکړې لامل په نانوایانو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ښودلې. دا خبر په خواله رسنیو د ګڼو خلکو له نیوکو سره مخ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی د دغه اقدام په اړه په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي پر موږ څه سوي چې په دې غني تاریخ او فرهنګ چې لرو یې داسې سوي یو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په غزه کې نن هم د اسرایلو په تازه حملو کې د 11 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. په عین حال کې د غزې روغتیا وزارت اعلان کړی چې له اکتوبر میاشتې راهیسې په روانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر له 140 اوښتی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
فلسطینی ډاکټرانو نن شنبه ویلي لږ تر لږه 11 کسان په غزې ښار کې هغه وخت ووژل شول چې د اسرایل لخوا پر یوه کور بمباري وسوه. د غزې په یوه روغتون کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې په وژل شویو کې 4 تنه ماشومان او 3 ښځې شامل دي. په راپورونو کې ویل سوي چې په دې حمله کې د تفاح سیمې یو کور وشتل سوی، خو دغه معلومات په بې پرې ډول تایید سوي نه دي او د اسرایل پوځ هم د دې پیښې په اړه لا تبصره نه ده کړې. په غزې تړنګ کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرایل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او 250 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. ویل سوي چې لا هم له حماس ډلې سره په غزه کې 9 کسان یرغمل دي او د اسرایل پوځ وایي چې له دې شمېر شای 3 مړې وي. د غزې د ملکي دفاع بنسټ نن ویلي چې د اسرایل لخوا تېره شپه د غزې ښار هغه کور په نښه سو چې بې کورو سویو فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه. د دغه بنسټ ویان محمود باسل د فرانسې خبري اژانس ته ویلي تېره شپه د غزې پر نورو برخو هم دې ته ورته هوایي حملې سوي چې لږ تر لږه 10 کسان په نتیجه کې وژل سوي دي.
په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې د اکتوبر له 8 په روانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 1,102 او د ټپیانو 95,280 ته رسیدلی، خو بې پرې سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړي نه دي. اخوا د روغتیا نړیوال سازمان WHO مشر وایي په غزې تړانګه کې د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین په بریا سره پای ته ورسید.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د فوټسال د 2023 کال په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه کوي. د افغانستان لومړنۍ لوبه به د کابل په وخت مازیګر په 15 بجو د ازبکستان په تاشکند ښار کې د انګولا پر وړاندې وي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا یکشنبه د افریقا د پیاوړي لوبډلې انګولا سره د لوبې ډګر ته وځي. دا د 2023 کال په نړیوال جام کې او په ټوله کې په نړیوال جام کې د افغانستان د فوټسال لوبډلې لومړۍ لوبه ده. دغه لوبه د کابل په وخت مازیګر 15 بجې د ازبکستان په تاشکند ښار کې په هومو ورزشي جمناسیم کې ترسره کیږي. د فوټسال ملي لوبډلې مدیر نصیر صداقت چې د لوبډلې ملګرتیا کوي ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي له لوړې روحي او انګیزې برخمندي.
د خدای شکر دی د لوپاړو روحیه ښه ده، ځکه دا لومړی ځل دی چې تجربه کوي او ډیره لوړه انګیزه لري. لومړی او دویمه لوبه په تاشکند کې ده او بیا درېیمه لوبه په اندجان کې له اوکراین سره ده.
د 2023 کال په نړیوال جام کې له 206 ټیمونو څخه یوازې 4 ټیمونو لاره پیدا کړې چې په شپږو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره په سي ګروپ کې ده. د افغانستان دوهمه لوبه به د سپتمبر په 13 د ارجنټاین په وړاندې او دریمه د سپتمبر په 21 د اوکراین سره وي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له 206 ټیمونو څخه د فوټسال نړیوال جام سیالیو ته د افغانستان د ټیم لاره موندل یوه ستره تاریخي بریا بولي. سین مویان او د نشراتو مسول مصطفی هاشمی د فوتسال نړیوال جام ته د افغان لوبډلې د چمتووالي په اړه وویل.
یکی از محدود تیمای مسابقات جام جهانی است که
افغانستان یو له هغو تیمونو څخه دی چې له نورو تیمونو سمخ کې ازبکستان ته رسیدو او د افغانستان د فوټبال فدراسیون دوه دوستانه سیالۍ ورته برابر کړي. د پاراګوای او مراکش په وړاندې مو دوستانه سیالۍ درلودي. څو تمرینی او د تیوري جلسې هم په ازبکستان کې درلودي. ځان یې د نړیوال جام سیالۍ ته چمتو کړي.
پورته وخت کې په تاشکند کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي د لوبې نندارې ته بلنه کړې وشي او خپل لوبغاړي به تشویق کړي. یو له دوی څخه توریالی ولی ازادي راډیو ته وویل.
واقعا جای خوشی و مسعادت میدانم که فرزندان برومند
دا پر اختیار د خوخی زیدای چې د افغانستان تکړه ځوانان په دې ورستیو کې په خپل ورتیا وسره نړیوال جام ته لاره وموندله. دا په خپل پسیمه کې د افغانانو عزت خي. زه د دې لوبي سخت لیواله یم او ان شاء الله په تاشکند کې د میشتو وطنوالو لړل سره به خپل ځوانانو د ملاتړ او تشویق په موخه د دې لوبي لیدو ته ولاړ شم.
په تاشکند کې بل افغان خالد صافی ازادي راډیو ته وویل.
دا ډېر افتخار ځای ده موږ ته او موږ ټول وطنداران ټول غواړو چې تشویق کړو دا ټیم سبا لور سره نږدې مسابقه وګورو. باید هر افغان هر یو باید دا مسابقه تشویق له نږدې نه، ځکه چې موږ ټیم دومره پرمختګ کړی دی چې جام جهانی ته ځان انتخاب کړی دی.
د 2023 نړیوال جام ته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې لاره موندل داسې مهال دی چې د افغانستان د فوټبال تر 18 کلونو کم عمر لوبډلې هم د سنبلې میاشتې په 3 نیټه د منځنۍ آسیا د 18 کلونو د کم عمر فوټبال لوبو اتلولۍ د لومړي ځل لپاره په خپل نوم کړه، چې په کور دننه او بهر د افغانانو له هر کلي او خوښۍ سره مخ شوه.
یو عادي انسان څومره خوب ته اړتیا لري په دې اړه یو پزړه پورې راپور لرو چې وروسته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د کابل اوسیدونکي په ښار کې د کوڅه ډبو سپیو د زیاتېدو له کبله اندېښمن دي. دوی وایي چې په ښار او کوڅو کې د سپیو ګرځېدو ورته لوی سرخوږی جوړ کړی دی او کله ناکله د دوی په وینا دا سپی پر خلکو هم حملې کوي.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د استوګنې په سیمو کې د کوڅه ډبو سپیو موجودیت ورته له کوره وتل سخت کړي او په دې اړه سخت اندېښمن دي. د کابل ښار د شپږمې ناحیې اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتې وړاندې یو کوڅه ډب سپی له کوره د باندې پرې برید وکړ چې له کابله پښه ژوبله شوه.
هغه ځای چې سپی پرې داړلی وم تر یوې اونۍ پورې یې درد نه آرامه کېده. اوس چې هر وخت غزي ته ګورم ډېره ورته ځورېږم. که څه هم درملنه مې کړې او ښه سوی یم، اوس چې هم کله د باندې وزم هره ورځ ډېر سپی مې له څنګه تېرېږي.
د کابل ښار د ولسمې ناحیې اوسېدونکی لطف الله مرخیل هم په خپلې سیمه کې د کوڅه ډبو سپیو له موجودیته شکایت کوي.
ولګرد سپیانو پاکله په دې علاقه کې ډېر شوی ده او ډېر ده، دغه هلته خلکو ته مزاحمت کوي، ماشومانو تودا ته ځي، دوکان ته ځي، نانوایی ته ځي، پسې منډې وهي، کله سیاسرو پسې منډې وهي. دغه پاکله که زموږ ښاروالي یا دولت توجه وکړي چې دغه ټولې کې
د کابل ښار اوسېدونکي وایي د کوڅه ډبو سپیو له ډاره یې کوچنیان له کوره نشي وتلی او له ګڼو ستونزو سره یې مخ کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښاروالي هم په کابل ښار کې د کوڅه ډبو سپیو موجودیت تاییدوي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر 12مه ملت ته د حکومت د حساب ورکولو لړۍ په دوام د دغه ادارې د یو کلن راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تېر یوه کال کې 2600 زره کوڅه ډب سپي د کابل ښار له بېلابېلو سیمو راټول کړي دي.
در حدود 25,990 قلاده سگ از داخل
15,990 سپي له کابل ښار راټول شوي چې له بده مرغه 8,323 د لیونیو سپیو په ویروس اخته وه چې د اصولي لارو چارو څخه په استفادې له منځه یوړل شول او 2,104 واکسین شوي، نر هغه یې اقیم شوي او د ښځینه نسل رحمونه یې له منځه یوړل شوي.
د ساري ناروغیو متخصصین له ډلې فریدالله عمري د استوګنې په سیمو کې د کوڅه ډبو سپیو موجودیت خطرناک بولي.
که چیرې دغه بې څښتنه سپي یو انسان وچیچي یا وی خوري، نو کیدلی شي خدا نخواسته هغه د رابیس یا د لیوانی سپي په ناروغۍ باندې اخته شي.
هغه ټینګار کوي چې دغه ناروغي ډیره خطرناکه ده او د کوڅه ډبو سپیو په داړلو سره سم باید خلک نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي او واکسین وکړي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوری.
د هم دې خبری مجله وروستای راپور. خوب ته هر انسان اړتیا لري. خوب ته لزګیدو سره اړتیا ډیره وي، بیا د عمر له تیرېدو سره کله کمه او کله ډیره شي. خلک د عمر په مختلفو پړاوونو کې څومره خوب کوي؟ احمد شبر یې درته وایي.
د یوې نوې څېړنې له مخې 9 ماشوم چې درې فصلونه یې چې اکثر وخت پکې وده و د مور پر هم کې په تیاره کې تیر کړي دي، په 24 ساعتونو کې له 14 تر 18 ساعتونو پورې خوب کوي. امریکایي ټایم مجله په دې اړه په یوه مطلب کې لیکي چې له 4 میاشتنۍ تر 1 کال پورې د ماشوم خوب کمی شي. په دې موده کې ماشومان له 12 تر 14 ساعتونو پورې ویده شي. تر دې وروسته تر 2 کلنۍ پورې بیا خوب کمی شي او یو ماشوم له 12 تر 14 ساعتونو پورې ویده شي. د نویو څېړنو له مخې په همدې کلونو کې ماشوم ته د غرمې لخوا خوب مهم دی، ځکه چې دا عمر د ماشوم د چرت وهلو او خیال سمانه ده. په همدې کلونو کې ماشومان د ډار خوبونه ډېر ګوري چې خوب ورخرابوي. خو د یو نیم ماشوم خوب دروند وي، که پکې وویریږي هم بیرته یې سترګې درنې شي او خوب یې وړي. د ابتدایي مکتب د دورې د ماشومانو خوب بیا لږ نور پسې کمی شي. د دوی خوب تر ډیره د شپې لخوا درنې شي. له 13 کلنۍ تر بلوغ پورې یو ځل بیا د خوب په وخت کې تغییر راځي. د بلوغ له سن وروسته چې د انسان جسم وده کړې وي، خوب له 2 تر 8 ساعتونو ته راکمی شي. خو د څېړنو له مخې هغه کسان چې خوب یې دروند نه وي، هغوی تر 8 ساعتونو د شپې په مخه ډېر سملي. داسې کسان هم شته چې تر 10 ساعتونو ډېر خوب کوي او چې کله سهار شي زړه یې غواړي چې نور خوب پسې وکړي. دغه کسان چې ډېر خوب کوي، د دوی په باره کې څېړنې شوي دي، علت یې نه دی معلوم شوی. البته ډاکټران لارښوونه کوي چې داسې کسان که چېرته منظم سپورت وکړي دا ستونزه به یې حل شي. له 15 کلنۍ ورپورته بیا د خوب د کمیدو زمانه ده. د دې عمر کسان غواړي چې د شپې وخته ویده شي. ګڼ ساړه د شپې ترون خوب نه کوي، سهار هم وخته ویشي شي. هغه کسان چې د اونۍ پترس کې نشي کولی چې خپل خوب د کار له امله بشپړ کړي، هغوی ته روغتیا پالان لارښوونه کوي چې د رخصتیو په ورځو لږ ډیر خوب وکړي. که د چا خوب پوره نشي، ممکن د زړه د ناروغۍ سبب شي یا په غوږونو کې د زانګو ناروغي ورته پیدا شي.
د خوب په اړه په زړه پورې معلومات مو اوریدل چې ورسره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. قدرمن اوریدونکو، ژکفر احمدي په بل نیم ساعت خبري مجله کې ستاسو